السلام علیکم ستریم شه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د پاکستان په ګوادر کې په چینایي انجنیرانو حمله شوې ده یو امنیتي سرچینې نن مشال رادیو ته د نوم د نخبرولو په شرط ویل چې حمله د چینایانو پر وړوندکو ګاډو شوې ده د امنیتي سرچینې ادعا کړې چې د برید په وخت دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي دغې سرچینې زیاته کړې چې په حمله کې درې امنیتي سرتیري هم ژوبل شوي چې د یو حالت ښه نه دی له پاکستانه ازادي غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د برید ذمهواري منلې چارواکو دا نه دي ویلي چې آیا چینایي وګړو ته څه زیان رسېدلی که څنګه چین په ګوادر کې د پاکستان اقتصادي راهدارۍ پروژه کې ګڼ کارونه پر مخ بیایي دلته د چین انجینران او مزدوران کار کوي چې بلتون پالې وسلوالې ډلې د ځایي خلکو د وسایلو لوټل بولي دې ډلو په بېلابېلو وختونو کې پر چینایي او پاکستان امنیتي ځواکونو خونړي بریدونه کړي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې او سیمه کې تر ټولو جدي تراګریز ګواښ بللی دی دا راپور چې پرون خپور شو پکې یادونه شوې چې د داعش خراسان څانګې په افغانستان کې دننه خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او تر خوا یې د غړو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو رسیدلی د ملګرو ملتو د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې له ناټو پاتې وسلې چې مخکینو افغان ځواکونو ته یې ورکړې وې د داعش لاسته ورغلي د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت را روانه سه شنبه پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو د دوو کلو پوره کېدو په مناسبت په هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې طالبان چې حکومت یې د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی دا ورځ د خپلې بریا په توګه په داسې حال کې لمانځي چې لا یې هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې دغه راز یې د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې هم تړلې او ښځو ته اجازه نشته چې په غیر دولتي نړیوالو کورنیو ادارو کې کار وکړي او د ملګرو ملتو په ادارو کې هم د دوی د کار مخه نیولې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په تاریخي خارګوټي ماوي کې د ځنګله د اور لګیدنې په پیښه کې د مړو شمیر نه هاتیاو ته زیات شوی دی چارواکو پرون وویل لا هم په نورو کسانو پسې د پلټنې عملیات روان دي دا په یوه پیړۍ کې د امریکا په ځنګلو کې د اور لګیدنې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې د هوایی والي جاش ګرین نن ویلي په ویست ماوي کې د دې اور لګیدنې له کبله چې تېرو جمعه پیل شوې لږ تر لږه 2200 بلډینګونه یا زیانمن شوي یا هم نړېدلي چې شپږ اتیا فیصده یې د استوګنې ودانۍ وې ویل شوی دغه اور د شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت زیانونه هم اړولی دي او نن سهار وختي د سوریې له پلازمېنې دمشق د باندې د وسلو د زیرمې په یوه ډیپو کې چې د ایران پلوه ملیشو په کنټرول کې وه ده چاودنه شوې اف پی فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې په لندن کې د دیره د سوریې د بشري حقوقو د سار ډلې ویلي د چاودنې علت معلوم نه دی خو د سوریې په لس کلنه کورنۍ جګړه کې اسرائیل په سوریه کې دننه په سلګونو هوایي حملې کړي دې ته ورته وروستۍ پیښه تېره دوشنبه شوې وه چې د سوریې دولتي رسنۍ وویل د اسرائیل په هوایي حملو کې د دمشق په شاوخوا کې سیمې وویشتل شوې او د سوریې د پوځ څلور سرتیري دغه راز دوه افراطي وسلوالې وژلي دي خبرونه مواردل کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې ور به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش په اړه تازه څرګندونه کړې
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په ولسم راپور کې چې امنیت شورا ته یې ورکړې راغلي داعش خراسان څانګې په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړې دي او تر خوا یې د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو پورې اټکل شوی دی
په دې اړه به تاسو ته مرکه هم ولرو چې داعش اوس د افغانستان او په ټوله سیمه کې څومره ګواښ رامنځته کړی دی په دې اړه هم تاسو ته یو مفصل ریپورت لرو چې د طالبانو حکومت د دې سربېره چې د نجونو تعلیم یې بند کړی دی تر خوا یې د زرګونو دیني مدرسو د رامنځته کولو هوډ ښودلی
د کوچنیانو د مدرسو دپاره موږ کودونه درکوو ستورې مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالیو کې لس مدرسې جوړې کړي په هره ولسوالۍ کې
د سنگر ساتي په نوم دی یو ځوان افغان کیسه هم درته لرو چې د ملګرو سره په ګډه په بلجیم کې د یو رستورانت په جوړولو سره 1300 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې.
بلجیم کې نن سبا ډېر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه 1300 کسانو او ټول افغانانو ته زمینه مساعده کړې ده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او سیمه کې تر ټولو جدي ترګریز ګواښ بللی. دا راپور چې پرون خپور شو پکې یادونه شوې چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې دننه خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړې او تر خوای د غړو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې له ناټو پاتې شوې وسلې چې مخکینیو افغان ځواکونو ته یې ورکړې وې د داعش لاسته ورغلې دي. جزئیات د امید زهیرمل په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه فعالیت زیاتېدو ته اندېښنه ښیي او وایي د دې هیواد وضعیت لا پسې پیچلی شوی او سیمې او نړۍ ته یې یو ګواښ رامنځته کړی دی. نړیوالې سولې او امنیت د داعش لخوا د متوجې ګواښ او ورسره د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په 18 راپور کې چې امنیت شورا ته یې ورکړی راغلی، داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي دي او تر خوای د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمیر لسلور زرو تر شپک زرو کسانو پورې اٹکل شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې تل ویلي چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې. د امنیت شورا په نوي راپور کې د طالبانو د ادعا برعکس، د دې سازمان د ځینې غړو هیوادونو له قوله لیکل شوي چې په بلخ، بدخشان او بغلان کې د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو د بریدونو په پایله کې د دې ډلې مورال لوړ شوی او له دوی سره د نورو وسلوالو جذب زیات کړی دی. په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې له داعش خراسان څنګه سره د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ اړیکې جوړې کړي، دواړو ډلو په مشترک ډول خپل تبلیغاتي پوسټرونه خپاره کړي او آن د دې غورځنګ یو شمېر غړو د داعش خراسان څنګه عملیاتو کې هم ونډه اخیستې. موده وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه ویلي وو چې وروستیو کې په افغانستان کې بریدونه د بهرنیو کسانو لخوا شوي دي. حخوا د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلی چې د هند په نیمه لویه وچه کې د القاعده یو شمېر غړي له داعش سره همکاري ته لیواله دي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې وخت تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په افغانستان کې وسلو او نورو پوځي تجهیزاتو ته د داعش خراسان څنګه په لاسرسي هم اندېښنه ښودل شوې. راپور کې لیکل شوی دوی ته رسیدلي معلومات ښایي چې مخکینیو افغان ځواکونو ته د ناټو لخوا ورکړل شوي وسلې او پوځي تجهیزات د پاکستاني طالبانو لخوا داعش او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ ته ورکړل شوي دي. خو د طالبانو حکومت موده وړاندې په یوه اعلامیه کې له افغانستان د وسلو د قاچاق موضوع رد کړه. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې اوس مهال د داعش تر ټولو ستره جګړه ایزه تګلاره ځانمرګي بریدونه ښودل شوي، خو د دې یادونه هم شوي چې دا ډله اوس مهال په خپلو جوړښتونو کې د ماهرینو یوه تش په نامه کمیټه جوړه لري چې د بریدونو لپاره نوې لارې لټوي. په افغانستان کې وخت په وخت د بیلابیلو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منلی دی او طالبانو هم د دوی پر مرکزونو د عملیاتو خبرونه خپاره کړي دي. که څه هم د داعش ډلې مشران په پل راپسې ډول وژل شوي، خو امنیت شورا وایي دا له وخته وړاندې ده چې د دې کسانو په وژل کېدو سره د داعش د عملیاتي اړخ د کمزوري کېدو په اړه ډاډ ورکړل شي.
د داعش په اړه مو رپورټ واورېده چې د ملګرو ملتو سرمنشي پرې اندېښنه ښودلې، ویلي چې په افغانستان کې خطر لا پسې زیاتېږي. په دې اړه یو مرکه لرو. زموږ همکار محمد خاطر پردیس د چارو لکتونکي ښاغلي صلاح الدین سیدی سره مرکه کړې او دا پوښتنه یې ترې کړې ده چې داعش اوس وخت د افغانستان او په ټوله کې سیمې او نړۍ ته څومره جدي ګواښ دی.
مطمئنا دا خپل تاثیرات لري، اما د ویلو وړ ګڼم چې دغه خطرات وجود لري او مختلف هیوادونه یې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو دپاره هم کاروي، اما په طبیعي شکل باندې هم دا ځواکونه او د هغه یو سلسله منطق د خبرې وجود لري چې په دې عرصه کې د مختلفو وسایلو نه کار اخیستل دلته منطقوي ساختارونه د امنیت سره کېناستل او جوړېدل او د هغه په نتیجه کې دې مسالې ته پام کول چې دا مسله جدي مسله ده. زه مطمئن یم چې دا هغه نقاط دي چې باید ورته توجه شي او لازمه پاملرنه ورته وکړی شي.
طالبان ادعا کوي چې داعش ریښې په افغانستان کې له منځه وړي دي، خو ملګري ملتونه بیا دا یو جدي ګواښ بولي. ستاسو اخیستنه له دغه وضعیت نه څه ده؟
داعش د چا په وچ لیکل نه دی لیکلی، داعش عقیده ده. طالبانو یو سلسله برنامې د داعش د او د نورو افراطي ډلو د برنامو سره په ډېرو مواردو کې همغږي کوي. په دې کې شک نشته دی چې په 15 د اگست 2023 کال کې چې کله طالبان په قدرت رسیدل، پاکستانی استابلیشمنت وتوانېد تمام هغه ځواکونه چې د جمهوریت په ړنګولو کې وکارول شي وکارول. اما په مطمئنه توګه ویلی شم چې دا حملات په دې چې هغه پخواني وظایف چې په افغانستان کې ونشته بیرته په پاکستان کې قوت ومومي. اما دا تشویش په یقیني ډول شته دی او تر ډېره حده پورې د نړۍ نه جزیه هم اخیستل کېږي په دې نامه باندې چې موږ لا تر اوسه پورې دته داسې حرکتونه شته دي، موږ ته باید پیسې راکړل شي، خصوصا د پاکستانی استخباراتو علاقات. دا تمام هغه شیان دي چې په انفرادي شکل، په جزئي شکل، په جزئیاتو باندې ورته تک پکار دی.
سید صاحب، آیا تر اوسه طالبان د داعش په ځپلو کې بریالي وو یا بریالي دي؟
تمام خبر یاستو چې دلته او هلته یو سلسله تصادمات د طالبانو او مثلا د حزب اسلامي او د داعش ترمنځ راغلی دی. مطمئنا یو سلسله همکاری چې د طالبانو لخوا د نړۍ سره وجود لوده او یو سلسله عملي کارونه د داعش د برنامو سره، مطمئنا د طالب برنامه داخلي برنامه ده، د داعش برنامه نړیواله برنامه ده، دی چې دواړه سره فعالیت کوي، یو سلسله تصادمونه وجود لري. اما دا سختارونه د طالب ٹی ٹی پی او نورو افراطی حلقاتو د طالبانو سره داسې خلط او مز دي، داسې نږدې دي چې د دې تفکیک کول په بعضو مواردو کې له سره ممکن نه دی. ډېر ځلې داسې موثق راپورونه هم شته دي چې د جمهوریت سرباز نیول شوی دی، زندانی شوی دی، وژل شوی دی، سبا په هرات کې ځوان شوی دی د داعش په نامه باندې. زه مسؤولانه خبره په دې موارد کې هغه څوک کولی شي چې د هرې مشخصې قضیې دوسیه پلاس کی او د مختلفو انگیزو او د مختلفو دلایل او د وقود دی د هغه قضیه مسائل منتفک.
صلاح الدین سعیدی و د چارو کتونکو په دې اړه تحلیل شریک، چې واقعا هم آیا افغانستان یا په سیمه او نړۍ کې داعش ګواښ جدي دی که څنګه؟
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ څپه 12:00
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لنډو څپو 12:20 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواږی است. نن د بلوچستان په ګوادر کې پر چینایي کارکونکو برید او تر هغه وروسته د وسلوالو او پاکستاني امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. یوې امنیتي سرچینې د نوم د نښولو په شرط د ازادي اروپا مشال راډیو ته ویلي وسلوالو د چینایي انجینرانو پر کاروان برید کړی. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د برید ذمهواري منلې. دې ناقانونه ډلې په یو خبر پاڼه کې دا کړي چې 4 چینایي وګړي او 9 پاکستاني پوځیان یې وژلي دي. د پاکستان حکومت او یا هم پوځ په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. عبدالحی کاکړ په دې اړه تفصیل لري.
د چینایي انجینرانو پر کاروان نن سهار شاوخوا 9 بجې هغه مهال وسلوال برید وسو چې دوی پر یو پروژه کار کولو لپاره هلته وو. د پاکستان چارواکو او فوج د دې په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. البته یوې بې امنیتي سرچینې د موضوع حساسیت له کبله د نوم نښولو په شرط مشال ریډیو تول چې وسلوالو د چینایي انجینرانو پر کاروان برید وکړ چې تر هغې وروسته نښته پیل شوه. د سرچینې په خبره امنیتي سرتیرو چینایي انجینران خوندي ځای ته ولېږل او هغو ته یې په برید کې څه زیان نه دی رسیدلی. سرچینه زیاتوي چې په نشته کې درې امنیتي سرتیری هم ژوبل شوي چې د یو پکې روغتیایي حالت ښه نه دی. بلوچ بلتون پالی ڈلی بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریگیڈ ڈلی په گوادر کی د برید ذمہواری منلی ده. هغه ناقانونی ڈلی نن رسنوی ته پاستولی بیان کی دعوی کړی چې بیلی مجید بریگیڈ د چنئی انجینرانو پر قافله حمله کړی. بیلی تر دې وروسته په دوم بیان کی بیا دعوی وکړه چې برید او نشته کې څلور چنئی وګړي او نه فوجان وژل شوي، خو مشال ریډیو په خپلواکه توګه د دې دعوې تصدیق نسی کولای. د پاکستان حکومت لا رسمن چینایانو پر کاروان حمله نه ده تایید کړی او یوازې له وسوال سره د نشتی خبر ورکړی. بلجون بلوچ بلتون پالی وسوال لري وخت پر وخت په پاکستان کې پر چینایي کارکونکو وګړو او د راس پر پاکستان امنیتي او حکومتي چارواکو د بریدونو ذمہواري مني. چینایي کارکونکي د چین پاکستان اقتصادي لاري سی پیک د پروژې عملي کولو په ترڅ کې په پاکستان کې دي. پاکستان او چین د سی پیک موافقه په 2010 کال کې وکړه او عملی کار په 2015 کال کې پیل شو. له هغه وخت راهیسی بیجنګ په پاکستان کې د لسکونو ارب ډالر پنګونه کړې ده. د هغو پروژو مرکز په بلوچستان کې دی او د بلوچ لیبریشن آرمی په ګډون یو شمیر بلوچ بلتون پالی ډلې دریز لري چې چین د پاکستان سهولتکار او د دوی د وسایلو وړونکی دی، نو ځکه یې وګړي په نشه کوي. خو د پاکستان حکومت دغه ډله ترګره بوري او وایي چې د نورو هیوادونو په لبسون په دې هیواد کې ناامني جوړوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوکراینی چارواکو د دغه هیواد په جنوب کې د روسیې د حملو له کبله د ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په دغو حملو کې د خرسون د استوګنې په سیمو کې څو ودانۍ زیانمنې شوې. بلخوا د اوکراین لوی څارنوالي ویلي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورټ کې.
د اوکراین د خرسون سیمه پوځي ادارې نن د ټلګرام په یو پیغام کې اعلان وکړ چې د روسي پراکټي حمله کې د یو نوزیږي او 12 کلن ماشوم په ګډون و ملکیان وژل شوی دي. په دغه پیښو کې شپږ نور کسان ټپیان شوي دي. د حمله په نتیجه کې د څو ساحو د استوګنې ودانۍ زیانمنې شوي دي. د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا د نیکوپول ښار په شاوخوا کې هم پر ملکی ساحو د حمله خبر ورکول شوی دی. چارواکي وایي لس توغندي پر نیکوپول او چیرونو گریگوریفس ښارګوټي لګېدلې دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن په خپل ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې د خارکیف په شرقي، د دونیتسک سیمې په غربي برخه او د زاپوریژیا په روبوتین کې 9 وسلوالې نښتې سوي دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت راپور ورکړی چې په روسیه کې پر ځینو اهدافو د دوی په ټکو د اوکراین د تروریستي حملو هڅې شندې کړې دي. د وزارت په وینا د اوکراین دوی بی پیلوټ الوتکې د بیلګروت پر فضا او یوه بله په کورسک سیمه کې نسکوره کړې ده. د دې پیښې په نتیجه کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول سوی. د ازادي اروپا ازادي راډیو نسی کولای چې د جګړې په ډګر کې ورکول سوي راپورونه په بې پرې ډول تایید کړي. بل لوري ته د اوکراین لوی څارنوالي نن یکشنبه ویلي چې د 2022 د کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل له پیله لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي او 1090 نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي دا نهایي شمیرې نه دي، ځکه په هغو سیمو کې چې د روسي ځواکونو لخوا اشغال شوي یا هم تازه بیرته ورڅخه نیول شوي د کره اطلاعاتو راټولول سخت کار دی. د لوی څارنوالۍ مطبوعاتي دفتر ویلي زیاتو ماشومانو ته په دونیتسک، خارکیف، کیف، خرسون، زاپوریژیا، میکولایف، دنیپرو پیتروفسک، چرنیهیف او لوهانسک کې مرګ ژوبله اوښتې. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری تیر میاشت په یو راپور کې ویلي و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په بهیر کې تر نظره 300 ډیر ملکیان وژل شوي او تر 1600 ډیر نور ټپیان شوي دي. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې دقیق شمیر ځکه لوړ دی چې له ځینو سیمو چې سختې جګړې پکې روانې دي اطلاعات په ځنډ ترلاسه کیږي او ګڼ راپورونه لا هم تایید ته اړتیا لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په تیرو دوه کلو کې د نجونو پر تعلیم او تحصیل بندیز او د هیواد په تعلیمي نظام کې د بدلون اتسي جدي بحثونه پارولي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي او همدارنګه محصلانې له تعلیم منع کړي دي، خو په عین حال کې د ټول افغانستان په کچه د دینی مدرسو د پراخو شبکو د رامنځته کولو د پلان خبره کړې ده. په دې تفصیلي راپور کې په هیواد کې د دینی مدرسو د جوړولو لپاره د طالبانو هڅو د هغو اغیزو او د هیواد اوسنیو اړتیاو ته په پام سره د کارپوهانو نظریاتو ته کتنه شوې ده.
مدارس جهادی در مجموع به سطح افغانستان در 24 ولایت که هستن.
مولوی متی الله جواد در پنجشیر ولایت در پوهن در ریاست لچارواکو چخه دی چه لازاده رادیو سرب خبرو که پروان کال که پا اونابه ولسوالی که در یوی جهادی مدرسه در جوری دو خبر ورکوی.
به تعداد 1000 شاگرد میپذیره. ببینیم که چقدر شاگرد
ما دا دینی مدرسه پا طول که در افغانستان پا کچه جوری ریچی هر یوکی با زرتنه شاگردان نیول کیجی. گورو چی چمر از دکون کی جذبه والایسو چمر چی دست دکون کشمیر لوریجی پا همه اندازه با استادان هم استخدام کرو.
د طالبانو په حکومت کې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی حبیب الله آغا سکل په نورستان ولایت کې د خبرو پر مهال په هر ولسوالۍ کې د لسو مدرسو د جوړېدو سپارښتنه وکړه.
د الله یو لوی نعمت دی چې دا جهادي مدرسه دلته اسلامي عمارت درته جوړېږي. د کوچنیانو د مدرسو دپاره موږ کوډونه درته وو ستورې مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړې کړي په هر ولسوالۍ کې.
د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت د جهادي مدرسو عمومي رئیس شیخ عبدالواحد طارق ویلی دی چې سکل د هیواد په 15 ولایتونو کې جهادي مدرسې فعال شوي او طالبان ورته جذب شوي دي. دینی مدرسې د طالبانو په ایدیالوژۍ کې ځانګړی ځای لري. طالب یعنی د مدرسې زده کوونکی او د طالبانو ډیری غړو او مشرانو د افغانستان او پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کړي دي. د طالبانو منتقدان وای طالب چارواکي غواړي له افغانستانه د مدرنو او عصري زده کړو چې بنسټ یې څه باندې پیړۍ مخکې ایښودل شوی او د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال یې وده وکړه ټولې جرړې وباسي. د مثال په توګه دوی په تیرو دو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي یو شمیر ښوونځي په دینی مدرسو اړولي د 940 دارالمعلمینونو او د هغو د اړوندو 198 مرکزونو دروازې بندې کړي او په کندهار کې د زده کړو نږدې 1400 ټولګي رخصت کړي چې په نتیجه کې شاوخوا 50,000 زده کوونکي تر ډیره له عصري زده کړو بې برخې شول. طالبان وایي چې په جهادي مدرسو کې پوځي روزنه نه ورکول کیږي بلکې اسلامي مضامین تدریسیږي. خو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې په 1980 لسیزه کې او له هغه وروسته د طالبانو په ګډون د ډیری افراطي ډلو غړي د پاکستان او افغانستان له دینی مدرسو څخه راوتي دي. د طالبانو منتقد او د چارو شنونکی په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې د ښوونځیو پر ځای د دینی مدرسو جوړول د طالبانو د عمومي پالیسۍ یوه برخه ده.
هر څومره مضامین دینی زیات شي، فقه اسلامي زیات شي، شریعت زیات شي، سانسی مضامین جغرافیایی تاریخی مسائل کم کیږي. هر څومره چې مسائل اصلی یعنی ټکنالوژي اصلی کم شي په هغو اندازه توریزم تقویه کیږي، رشد ورکول کیږي. اصلا آهسته آهسته داسې سیاست په افغانستان کې انتخاب شوی چې د مکاتبو په ځای کې مدارس بشي، د پوهنتونونو په ځای دارالحفاظ جوړ شي. دا یو عمده یو ستراتیژي سیاست ده.
محمد محق د اسلامي مطالعاتو څېړونکی په دې باور دی چې ټولنه د دومره ډیرو دینی عالمانو د جذب ظرفیت نه لري. ښاغلی محق په هیواد کې د دینی مدرسو د زیاتېدو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
افزایش بیش از حد مدارس دینی در یک جامعه سبب
په ټولنه کې د دینی مدرسو به حد زیاتېدل د بحران باعث کیږي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې بلې څانګې ته تر اړتیا ډېره پاملرنه او پانګونه پرې وشي نو د هغې رشتې فارغان زیات شي، داسې چې د کار په مارکېټ کې د هغو د جذب لپاره ظرفیت نه وي او چاپېریال هم اړتیا ورته ونه لري. دا پخپله په بحران کې راځي.
طالبانو لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې ښوونځیو ته لتلو منې کړي او همداراز په پوهنتونونو کې د نجونو تحصیل بند کړی دی. د طالبانو ځینو شخصیتونو لکه د بهرنیو چارو وزارت معین شیر محمد عباس ستانکزی بیا بیا د نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار کړی، خو داسې ښکاري چې د هڅو ځای نه دی نیولی. پر عصري زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې باعث شول چې د بېلابېلو سیمو یو شمېر نجونې دینی مدرسو ته مراجعه وکړي. له دې ډلې د هیواد له مرکزي سیمو څخه یوې ځوان نجلۍ چې د طالبانو له ویرې نه غواړي خپل نوم افشا کړي ازادۍ راډیو ته وویل
زه او خور می په یوی مدرسه کې شامل شویو. هلته باید څلور کاله درس ووایو او وروسته لدی چې د مولیانو په توګه فارغ شو نو د استادانو په توګه مو هلته جذبوي. خو دا د دې دلیل نشي کیدلی چې باید په جبري ډول دینی مدرسې ته لاړ شو او د عصري زمانې له ټکنالوژۍ څخه لرې پاتې شو.
طالبانو د 1999 او 2000 لومړی کال ترمنځ په خپل لومړی ځل واکمنۍ کې هم د نجونو پر زده کړو او تحصیلاتو بندیز لګولی و. د اسلامي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی وایي نننۍ زمانه د ښځو او نارینهو بې توپیره زده کړو ته اړتیا لري.
د اسلام نه دفاع په علم او پوهه کېږي، په مدرنو علومو کېږي، په ساینس کېږي، په کمپیوټر کېږي. د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غزواتو کې خزه اشتراک کړی دی، د نرس او پرستاری وظایف اجرا کړی دی. د علم او پوهې زده کړه په مسلمانانو باندې بدون د تفکیک وجیبه ده، فرض عین ده.
ولې طالبانو په تیرو دوه کلونو کې له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي، خو د دینی مدرسو شمیرې زیات کړی؟ د پوښتنې ته د ځواب موندلو لپاره مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکي بیا بیا وپوښتل، خو هغوی د دې راپور د جوړېدو تر وخته خبرو ته حاضر نشول.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19 او 25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
دا سیال کې چې په افغانستان کې د نن او بار ځوانانو ته د کاري فرصتو د نشټون خبره کیږي. یو افغان ځوان او ملګری په بلجیم کې د رستوران په جوړولو سره 13 کسه نور افغان ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړي. سنگر ساپای وای د دوی رستوران اوس ډیر ښه نوم پیدا کړی او بلجیم سربیره نور اروپایي وادوم خلک د افغاني خوړو لپاره دوی ته ورزي. زموږ همکار سنا کاکړ له خغلی ساپی سره خبرې کړي او دا راپور یې پرشمتو کړی.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل دی کار پیدا کول. هوټل کې اوس دغه د 13 کسه او ټول افغانان تم زمينه مسایه کړې ده، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستوران خاون سنگر ساپای دی. سنگر ساپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدلی او د 28 کلونو رئیس په بلجیم کې ژوند کوي. نوموړی وایي یاد رستوران یې تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ چې اوس نږدې شل کسه نور افغان ځوانان هم ورسره په کار بوخت دي.
موږ هر شي دپاره یو ځانګړی سیستم لرو. اوس مثال د چپلی کباب دپاره موږ یو شخص مکمل د چپلی کباب دپاره د شخص صحیح پروفیشنل کولی شي چپلی کباب پوخي. ککړی دپاره دا هم موږ یو کړی پز لرو. موږ په عموما کې سالور 15 پزان لرو چې هر یو خپل ځان ته خپل سپیشالیستي یعنی موږ خپل شي کې ډیر واري. هوټل کې اوس دغه د 13 کس او ټول افغانان تم زمينه مسایل.
بهرنیو هیوادونو کې ډیر افغان ځوانان له نور سره په مزدوري کار کوي. د چ سنگر ساپی ته څنګه د رستورانت جوړ ولو فکر پیدا شو نو موړای وای
دلته چون د افغانانو رستوران کم ول په دغه ساته باندې نو چې ټول افغانانو شکایت وزروي وشي موږ ته د ایډیا راغله. اوس الحمدلله ډیر خلکو خوخیږي او د ډیر خلکو زړه خوړل دلته میراوي کی
سپای وای. اوس لپلجیم سربیره له نورو اروپایي هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستورانت ته ورسي. څنګه سپا افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي څخه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لږ زره زړه نه خکې خپل کاروبار ته چون اروپایي د قانون سره مشکل دی. ولې په هر صورت کې سړی خپل کاروبار ولري نسبتا چې چیرته کار کوي ډیر خدای
نو موړی وای. په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لاسم نیولای او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي. د دوی د چ په افغانستان کې د طالبانو تربیه زلي وقمنې دو ډیر خمخ کې لاغه هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله ارشیوی چې په ډیر ستونزو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي چې په دې تاس کې دوی له مرګونو په خو سره هم مخ شوې دي. د تیر لمریز کال د اوت په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بار کښتۍ د ډوبېدو له امله یو نوي افغانانو په اوبو لاهو هم نه شول. مخکې له دې بیا د همدې کال په دلوه میاشت کې د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هېواد له لارې یې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هېوادونو ته د سفر نیت درلود.